گر پدرود.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ستاسو پام را اړوم. د افغانستان د دفاع وزارت د نیمروز په ولایت کې د طالبانو د زندان نه د شلو افغانو امنیتي قواوو د خلاصولو خبر ورکړی دی. د دفاع د وزارت د ویان مرسیال فواد امان نن د اپریل په 18مه امریکا غږ ته وویل چې دغه افغان عسکر تیره شپه د نیمروز د ولایت د خاشروت په ولسوالۍ کې د طالبانو په یو زندان د افغانستان د قواوو د عملیاتو په وخت کې آزاد شوی دی. نوموړي زیاته کړې ده چې آزاد شوی افغان عسکر له څه وخت راهیسې د طالبانو په بند کې و. ښاغلی امان ویلي دي چې په آزاد شوو عسکرو کې 18 د ملي اردو او نور 3 ملي پولیس دي. د فواد امان په وینا د دغه عملیاتو په وخت کې د ملا بشیر په نوم د طالبانو د یو مشهور قومندان په شمول د دغه ډلې 9 وسلوال هم وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د نیمروز په ولایت کې په زندان باندې د افغانستان د قواوو د عملیاتو په حق لا څه نه دی ویلي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په وسلوالو طالبانو باندې غږ کړی دی چې د سولې لپاره د ترکیې په کانفرنس کې ګډون وکړي. ښاغلی حکمتیار نن د اپریل په 18مه په مطبوعاتي کانفرنس کې ویلي دي چې وسلوال طالبان د افغانستان د لوري سره د مذاکراتو نه کولو په حق لا هیڅ توجیه نه لري. اگر ټینګار وکړ چې وسلوال طالبان دې د جګړې د پایته رسیدو لپاره د افغانستان د حکومت سره مذاکرات نه قطع کوي بلکې دوام دی ورکړي. ګلبدین حکمتیار همدارنګه په طالبانو غږ کړی دی چې د ترکیې د غونډې نه دی د یو فرصت په توګه ګټه واخلي. د حزب اسلامي مشر په داسې وخت کې د ترکیې په غونډه کې د طالبانو په ګډون او د افغانستان د حکومت سره د خبرو په دوام ټینګار کړی دی چې ټاکل شوی د اپریل د میاشتې په 23مه نړیوال کانفرنس جوړ شي. د افغانستان چارواکي وایي د هرات د ولایت د زندجان په ولسوالۍ کې د طالبانو د موټر بم او ډلهیز برید له امله 3 افغان عسكر وژل شوی دي. د هرات والی سید وحید قتالی ویلی دي چې وسلوالو طالبانو تیر شپه اول د زندجان د ولسوالۍ د بازارک په سیمه کې د موټر بم برید وکړ او وروسته د ولسوالۍ او د امنیت د قومندانې په ودانۍ باندې وسلوال برید وکړ چې 3 افغان عسكر پکې وژل شول. د هرات د سیمایزو چارواکو په وینا د زندجان د ولسوالۍ د تیر شپې د موټر بم برید او وسلوال انقتی کې د 3 خزو او 2 ماشومانو په ګډون 8 ملکی وګړي ټپي شوي هم دي. څلور وسلوال طالبان وژل شوي او 9 نور ټپي شوي دي. وسلوال طالبانو د تیر شپې د بریدونو په حق لا تر اوسه څه نه دی ویلي. افغان چارواکي وایي د بارنۍ قواو د وټلو نه روسه به هم په افغانستان کې د دهشتګرۍ ګواخ موجود وي او خطر به د دې هواد د پولو نه بهر هم محسوس وي. د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب وایي د همدې ګواښونو له امله د امریکا او ناټو سره خبرې پیلوي. ښاغلی موهب په آنلاین بحث کې چې د ایران او د هند بارني او چارو وزیران هم پکې وو ویلي دي چې د نړیوالو دهشتګرو د موجودیت په ګډون یو شمیر مسلې ګونګې پاتې دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت وایي چې د افغانستان نه به د امریکایي قواوو د وتلو په وخت کې په دغو قواوو باندې هر ډول تروریستي برید ته سخت ځواب ورکړ شي. دغه وزارت ویان جان کربی د اپریل په 14مه خبریالانو ته ویلي دي چې د افغانستان نه د امریکایي عسکرو په تړاو د طالبانو په ګواښونو خبر دي. خاغلی کربی زیاته کړې چې جمهور رئیس جو بایدن او د دفاع وزیر لاید آستن په څرګند ډول ویلي دي کزمنګ په نظامیانو او یا زمنګ د متحدینو په نظامیانو باندې د وټل په وخت کې برید وشي سخت جواب باور کړشي. خاغلی کربی ویلي دي چې خای امریکا په افغانستان کې د لن محل د پاره خپل ورتیاوي زیاتې کی تر څو د استرو د استلو بهیر په خوندي او منظم ډول تر سره شي. دا سرګندونه په داسې وخت کې کیږي چې ټاکل شوی د امریکا او ناتو د راتلونکو مې د میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې د افغانستان نه د خپل قواو د استرو بهیر پایل کی او د سپتمبر تر 18 پورې پای ته ورسوي. مهاجر په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر ویلی دی چې کدا افغانستان د خارجي قواو د وټلو نورسته د سولې خبرې ناکام شي نو بهر ته د افغانانو مهاجرت زیات شي. فلیپ ګراندی د اپریل په 14مه د ایتالیا په پایتخت روم کې خبری کانفرنس کې ویلی دی کدا سولې خبرې ناکام شي نو د مهاجرت صفه به هم زیات شي او په اروپا به هم اغیزه پریوزي. د ایران دولتي تلویزیون د اپریل په 14مه ویلي دي چې د هغه سړي هویت تشخیص کړی دی چې د ناتانز د اټومي بټۍ د برېښنا په قطع کولو او تازه چاودنې کې لاس درلود. دولتي تلویزیون د ایران د استخباراتو د وزارت په حواله ویلي دي چې دغه تخریبکار رضا کریمی نومیږي او د یکشنبه په ورځ د چاودنې مخ کې د ایران نه تښتېدل دی. ایران د دې چاودنې ملامتي په خپل دښمن اسرائیل اچوي. د ایران تلویزیون یو سور کارت خودل دی او ویلی دی چې دغه درې سلويخ کلن سره د بین المللي پولیسو په لیست کې دی چې وینسی. ایران تلویزیون راپورټ ورکړی دی چې دغه کس دی نیولو او د قانوني لارو ایران ته د دې سړي د سپارلو لپاره لازمی اقدامات روان دي. په هندستان کې یو وار بیا د کورونا د ویروس مثبت پیښې زیاتې شوې دي. په هندستان کې چې د کورونا دی ویروس نوې صفه پکې راغلې ده د اپریل په 14مه د کورونا دی ویروس تر 2 او 3000 زیات مثبت پیښې ثبت شوې دي چې دا په یو ورځ کې به ساره شمیر ګڼل کیږي. د هندستان د روغتیا وزارت نن د شنبه په ورځ ویلي دي چې په هندستان کې د کورونا دی ویروس مثبت پیښې تر 4 میلیونو او 5 لک اوښتي دي. هندستان اوس د کورونا د مثبت پیښو په حساب د امریکا نه وروسته دویم ملک دی. په امریکا کې د کورونا د اخته شوو کسانو شمیر د 2 میلیونو نه زیات شوی دی. د امریکا غږ نه د سیمې او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د روسیې د بارنیو چارو وزارت د ماسکاو نه د 10 امریکایي ډیپلوماټانو د ایستلو اعلان کړی دی. دغه اعلان د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي جنجال ادامه خي. روسیې دا اقدام ځکه کړی دی چې تیر ورځ امریکا اعلان کړی و چې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو، د روسیې د سایبری بریدونو او همداشان د اوکراین سره د روسیې د چلند له امله په روسیې باندې بندیزونه لګوي او لس روسی ډیپلوماټان هم د واشنگټن نه وباسي. روسیې دا ټول تورونه رد کړی دي. روسیې د بارنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې د لسو امریکایي ډیپلوماټانو د ایستلو ترڅنګ ماسکاو په اتو امریکایي چارواکو هم بندیزونه لګوي. ماسکاو همدارنګه د هغو امریکایي ادارو فعالیتونه بند کړي چې د روسیې په کورنیو مسایلو کې د لاسوهنې شک پیدا کړي. امریکایي چارواکي وايي هغه وسلوال چې د امریکا د انډیانا د ایالت د انډیانا پولیس د فیډکس په یو ساحه کې د ځان د وژلو نه مخکې په دزو کې اته کس وژل د فیډکس په خوانه کارکونکي وو. چارواکو پرون د حمل د میاشتې په 8مه ویل دي دغه 19 کلن شخص د ذهني ناروغي سابقه هم درلوده او په تیر کال کې هم یو وار نیول شوی وو. دا پیښه چې ور مورس شوې ده د تیر یوې میاشتې راهیسې په امریکا کې په دزو کې د ډلې ایزو وژنو د لړۍ تازه پیښه ده. دغه پیښه د کانګرس د استازو د جرګې په غړو فشار اچولې ده چې د دې ډول بریدونو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. جمهور رئیس جو بایدن ویل دي کانګرس باید هغه وسلې منع کړي چې په پوځي ډول حمله کې استعمالېږي. د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږه آشنا رادیو د واشنگټن د استودیونه اوري. جمهور رئیس جو بایدن چې په سپینه ماڼۍ کې د کار د پیلېدو راهیسي د امریکا د رهبر په حیث پرون د اپریل په 14مه د جاپان د صدر اعظم یوشیدو سوګا سره په لومړي ځل مخ په مخ خبرې وکړې. د چین د زیاتېدونکو جاتلبۍ د مخنیوي په خاطر د جاپان سره د متحد جبهې خبره کړې ده. دغه خبرې جو بایدن د جمهوریت ګوند غړي ته چې د جنوري په میاشت کې د چارو واګې په لاس کې اخیستي دي یو فرصت و چې په خپل هغه ژمنې نور همکارو کې چې د جاپان سره د امریکا د ائتلاف د بیرته برحالولو لپاره کړې دي. د غدوالو رهبرانو په ګډ اعلامیه کې د تایوان د سولې او ثبات د اهمیت په شمول په یو لړ سیاسي او ستراتیژیکو مسلو خبري کړې دي چې د چین په زیاتېدونکو نظامی فشار چې تایوان د خپل خاورې جز غني او سخت گزارو. او راول کاسترو د جمعې په ورځ د ګوند په کلنی کانفرنس کې دا خبر تایید کړ چې د کمونیست ګوند رهبری د کیوبا د کمونیست ګوند ځوان نسل تسپاري او خپل او د خپل مشر ورور فیدل کاسترو د شپېتو کلونو واکمنی پای ته رسوي. نهاتیا کلن راول کاسترو د دغه سلورزنی کانفرنس د پرانستلو په مناسبت وینا کې ویلي دي نوې رهبر به داسې څوک وي چې ګوند ته وفادار وي، لسکونه کاله تجربه او جذبه ولري او د امپریالیزم ضد روحیه ولري. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
خبرونه
خبرونه مود امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورت اوریدلی سي چې په ختیځو ولایتونو کې د کورونا د وایروس د پیښو شمیر مخ په زیاتېدو دی. د دغه وزارت د شمیر لمخې په افغانستان کې په تیر اونۍ کې ټولې 1550 مثبتې پیښې سبسوي چې 2550 یې په درو ختیځو ولایتونو کې سبسوي دي. په دې پیښو کې د برتانیا د کورونا پیښو ته ورته یو شپېته پیښې هم سبسوي دي. په دې باره کې له کابل څخه اکرام شینواری رپورت لري.
د امنیت روغتیا وزارت د شنبه په ورځ په افغانستان کې د کورونا د وایرس د دواوی مثبت پیښو سب خبر ورک چې ورسره په دغه هیواد کې د ټولو مثبت پیښو شمیر او 15,000 پیښو ته ورسی. د امنیت روغتیا وزارت مرستیال وایان ډاکټر میرویس علي زیوی چې دا پیښې په وو ولایتونو کې سب شوې دي.
تیر څلور ساعتونو کې 1,015 یا مشکوک کسان د کورونا لپاره د هیواد په ټولو حصے او د بلدي لابراتوارونو کې تست شوې دي چې د دې جمعې څخه دواوی مثبت دي چې د دې سره د مثبت شمیر په هیواد کې 15,000 وي ترسیږي. په یاد موده کې لاس کسان راغلي دي او خوشبختانه کوم مړي نه لرو.
د امنیت روغتیا وزارت د رسمي شمیر له مخې په تیرې وونه کې په افغانستان کې د کورونا د وایرس ټولې 1550 مثبتې پیښې ثبت شوې چې 255 درې ختیځو ولایتونو ننګرهار، کونړ او لغمان کې ثبت شوې دي. دغه ولایتونو سره په ګوان پاکستان کې د کورونا وبا د پیښو د زیاتېدو وروسته په ختیځو ولایتونو کې هم دغه ناروغي پیښې مخ په زیاتېدو دي. د امنیت روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په دغه درې ختیځو ولایتونو کې د کورونا وایرس د پرمختللې بڼې چې د برتانیا د کورونا د وایرس د پیښو په نوم پیژندل شوی هم ثبت شوې دي. دا وزارت وی چې روسي په افغانستان کې د دغه باندې یو شپېته پیښې حساب کړی دي چې په دغه شپېر کې د لوګر په ولایت کې هم د دغه باندې یو شپېر پیښې شامل دي. ډاکټر میرویس علي زیوی چې په ننګرهار ولایت کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر مخ په زیاتېدو دي.
په دې روسي ورځو کې د کورونا د مثبتو پیښو زیاتوالی په هواد کې رامنځته شوی دی. حسین په ننګرهار ولایت کې پیښې زیات شوې دي او په ننګرهار ولایت کې د کورونا نوې ډول وایروس چې انګلیسي نوم یې ده د پیښې زیاتره په ننګرهار ولایت کې رامنځته شوې دي او د دې ترڅنګ په نور ولایتو کې هم دغه پیښه شتون لري خو په هغه اندازه نه دی لکه څومره چې په نګرار ولایت کې دغه پیښه دي.
د کورونا د وایرس دغه پرمختللې بڼه لومړی په برتانیا کې وپیژندل شو او بیا د نړۍ نور برخو کې خپره شوه. پاکستان د تیر 2020 میلادي کال په روسي ورځو کې اعلان وکړ چې د برتانیا د بڼې ورته د کورونا پیښه په خپل هیواد کې ثبت کړې دي. افغانستان عامه روغتیا وزارت تیر میاشت په کابل کې یو پرمختللې لابراتوار فعال کړ چې کولای شي د برتانیا د کورونا د وایرس د بڼې په ګډون دغه وبا ټول ډولونه تشخیص کړي. دغه لابراتوار پالیت د مخه دغه هیواد کې د برتانیې د کورونا وایرس د بڼې د تشخیص امکان موجود نه و.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
قدر منو ریدونکو، دا هم زموږ د خبريال ممتاز بهر رپورت چې د کابل څخه راستولې دي. د افغانستان د بیان د ازادي کورچی نن یې تازه په فعالیت پیل وکړ. په افغانستان کې د خبريالانو پر خوندیتوب او د هدف وژنو په پای تر سوالو ټینګار کړی او له افغان چارواکو څخه یې غوښتي چې د سولې په مذاکراتو کې د خبريالانو یو استازي ته هم ځای ورکړي. همداشان دغه بنسټ نن د کال 15 غوره خبريالان رسنوي ته معرفي کړل. نور حال پر رپورت کې واوري.
د افغانستان د بیان د ازادې کورچې د اروپאי ټولنې په مالی ملاتړ په دغه هیواد کې د رسنیو او خبريالانو د حقونو د خوندیتوب لپاره تازه فعالیت پیل کړ. د یوې اعلامیې په خبرولو سره په افغانستان کې د خبريالانو او د رسنیو کارکونکو د هدفي وژنو په پای ته رسولو او د خبريالانو د وژنې عاملینو ته د سزا په ورکولو ټینګار وکړ. د دغه بنسټ غړي مجیب مهرداد د افغانستان د بیان د ازادۍ د پرانستلو په مراسمو کې د اعلامیې د لوستلو په مهال وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې لس خبريالان او د رسنیو کارکونکو په هدفي بریدونو او تاوتریخوالي کې وژل شوي چې ورسره په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې د وژل شوو خبريالانو او د رسنیو کارکونکو شمیر کابو سلو تنو ته رسیدلی دی. د خبريالانو او ټولو ملکی وګړو هدفي وژنې په بیړني ډول ودرول شي. له خبريالانو سره د تاوتریخوالي قضیو ته په عاجله توګه رسیدنه وشي. د سولې د خبرو په پای کې د نړیوالې ټولنې د ملي او ډیپلوماټیکو مرستو د دوام لپاره د خبريالانو خوندیتوب او د بیان د ازادۍ د ساتنې تضمین دی د یو شرط په توګه وړاندې شي.
ډیپلوماټیک جامع جهانی
همداشان په دغه اعلامیه کې افغان چارواکو څخه غوښتل شوی چې د سولې په مذاکراتو کې د خبريالانو یو استازي ته هم ځای ورکړي. د افغانستان لپاره د اروپאי ټولنې استازي اندراسوان په دغه مراسمو کې د افغان خبريالانو په ځنګړي ډول د خزینه خبريالانو هدفي وژنې د اندېښنې وړ او د نړیوالو منل شوو اصولو خلاف بللې او ویل په داسې حال کې چې لا هم افغان خبريالان د ګواښونو له لوړې کچې سره مخ دي خپل دندو ته دوام ورکوي. اروپאי ټولنه یو ځل بیا دغه تاوتریخوالي د ودرولو غږ کوي. مافیات ته باید د پایټکه کې خودل شي او د خوندیتوب تدابیر باید زیات شي. د پیښو عاملین باید د محاکمې میز ته کش شي او د خبريالانو د خوندیتوب لپاره باید لا زیات اقدامات ترسره شي. نوموړي وویل چې دغه ګواښونو له امله یو شمېر خبريالانو خپلې دندې پریخي او ځینې اند هیواد پریښودلو ته اړ شوي دي. ښاغلي وانت هم دا شان د افغانستان په اړه د استانبول کانفرنس په دغه هیواد کې د سولې او ټیکاو لپاره یو ښه فرصت یاد کړ او له طالبانو څخه وغوښتل چې په دغه کانفرنس کې ګډون وکړي او رامنځته شوی فرصت له لاسه ورنه کړي. هغه زیاته کړه چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به هم اروپאי ټولنه د نورو برخو ترڅنګ په افغانستان کې د بشري حقوقو او د بیان د ازادۍ په برخو کې خپل ملاتړ او همکاریو ته دوام ورکړي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په دغه مراسمو کې د بیان ازادي د افغانستان یو له مهمو لاسته راوړنو څخه یاد کړه او هیله وښوده چې دغه بنسټ جوړېدل به په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د لا پیاوړي کېدو لامل شي. د بیان د ازادۍ د کور په جوړولو سره هیله لرو چې دا بنسټ د رسنیو د رول او د بیان د ازادۍ د پیاوړتیا او د رسنیو د فعالینو د حقونو د دفاع په برخه کې یو بل لوی ګام وي. البته تمه هم دا ده او هغه بنسټونه چې له کلونو راهیسې په دې برخه کې فعالیت کوي په ښې او نږدې همکارۍ سره کار وکړي. په دغه مراسمو کې د افغانستان د ازادۍ کور د تلونیوس خبریاله انیسه شهید د کال د غوره خبریاله په توګه معرفي کړه او ورته د $15,000 جایزه ورکړه. همداشان د اطلاعات روز خبریال اسمت الله سروش، د امریکا غږ خبریال رحیم ګل سروان، د تلونیوس خبریال کریم امینی او د پژواک خبری اژانس خبریال عبدالرقیب ساحل د افغانستان د بیان د ازادۍ د کور لخوا د کال نور غوره خبریالان معرفي شول.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شباشتن
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو وزارت وایي چې په تیر کال کې څه باندې 1 میټریک ټنه وریښم تولید شوی دی او د وریښمو صنعت مخ پر ودې دی. نور حال زموږ د خبريالې لیمې نیازی په راپورټ کې باوري.
د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو وزارت وایي چې تیر کال په افغانستان کې 1 میټریک ټنه وریښم تولید شوی دی. د وزارت وایي اکبر رستمی وایي په سلورو ولایتونو بلخ، ننګرهار، جوزجان او هرات کې 1.9 کیلوګرام وریښم تولید شوی دی. رستمی وویل چې په افغانستان کې د وریښمو د تولید کاروبار مخ پر ودې دی.
خوشبختانه در 2 سال گذشته
لانی کمرغه په تیرو 2 کلونو کې د وریښمو صنعت ډیر پراخ شوی دی. تیر کال په بلخ، ننګرهار، جوزجان او هرات کې ډیر وریښم تولید شوی خو تر ټولو زیات په بلخ ولایت کې تولیدات لرو.
ښاغلی رستمی وویل چې دغه صنعت څخه په نظامي، نساجي، طبي او نور برخو کې استفاده کیږي. خود بلخ ولایت سوداګر خود مسؤل شکیب اشکی په امریکا غږ ته وویل چې د وریښمو کاروبار د نورو کلونو په پرتله کمرنګ شوی دی او د وریښمو تولیدات هم سم بازار نه لري. دا وایي پخوا به خلکو په کورونو کې تولیدول او بیا به بازار کې عمده پرچون خرڅول. نن ورځ په لږو پیسو دغه تولیدات خرڅیږي یا هم هیڅ نه خرڅیږي. بهر ملکونو کې چې د وریښمو بازار خدای خزینه شي کولای په اسانۍ هلت خپل تولیدات خرڅ کړي. د وریښمو تار دی وړول چنجیت څخه تر لاسه کیږي چې د کپړو او غالیو په بدلو کې ترې ګټه اخیستل کیږي. دغه تار د نورو صنعتي تارونو په پرتله خورا لوړ کیفیت لري او د تاریخ له پلوه یو لډیر لرغونو صنعتونو څخه دی. ویل کیږي د وریښمو صنعت د ختیځ او لویدیز د سوداګرۍ او فرهنګي نښلولو سبب هم شوی چې افغانستان اوسنۍ جغرافیه پکې نښلوونکی رول لوبولی. د ریپورټونو پر بنسټ تاریخ پوهان وایي چې د وریښمو لار له هند او چین نه د افغانستان لارې له خلیج او اروپا سره نښلولې وه. په دغې لارې تر ټولو لویه سوداګري د وریښمو لیږدول و. د کابل ننګرهار لوی لارې په اوږدو کې یوه سیمه د وریښمو تنګې په نامه نومول شوې ده. په وروستیو دوو لسیزو کې د افغانستان او چین حکومتونو د دغې لرغونې لارې یو ځل بیا ژوندی کولو لپاره ځینې ډیپلوماتیک اقدامونه هم کړي، خو تر اوسه یې په عملي توګه نتیجه نه ده ورکړې.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. په خوست کې درملتونونو او د درمالو شرکتونو د درو ورځو راهیسې کار بند کړي او له حکومت څخه د درمالو سکتور د نه منحصر کېدو غوښتنه کوي. په دې باره کې خبريال ابراهیم رحیمی راپورټ راستولی.
په خوست ښار کې درملتونونو او د درملو شرکتونو د تیرو درې ورځو راهیسې له دې عمله کار بندیز کړی چې د دوی په وینا ګوند دولت دغه سکتور یو شمیر محدودو شرکتونو ته په واکې ورکوي. په دغه ولایت کې د درملتونونو د اتحادیې مرستیال رشید الله همدر د شنبې په ورځ یو خبري کانفرنس ته په خبرو کې دا اقدام د نړیوالو سوداګریزو اصولو خلاف کار او د انحصار رامنځته کول وبلل.
د دوی دغه غوښتنه د افغانستان د شرکتونو غړي د خانو د مسولین په هیڅ صورت نه مني او دغه په اصطلاح یو ډول انحصاري عمل بولي چې په دې سره به په افغانستان کې د افغانستان خلکو لپاره هم نقصې پسرول چې دوی غړي په مغه ډول به دوی خلکو باندې خرڅلاو کوي.
په خوست ښار کې د محل څلور سو درش درملتونونه او د درملو شرکتونه فعالیت لري چې د پنځشنبې راهیسې د یاد اقدام په خبرګون کې د اعتراض په توګه تړل شوی دی. په ورته وخت کې په دې ولایت کې د درملتونونو د اتحادیې بل غړی حضرت الله ریان وایي چې ګوندې حکومت غواړي د واردیدونکو درملو لیست محدود کړي.
په افغانستان کې فعلا 2000 قلمه جنس وجود لري، اما دلته دوی د پر د مجاز حد 3000 قلمه ده. وختونه مله د دارو او غذا له ادارې څخه دا ده چې مجاز لیست اپډیټ شي، هغه د نوې شي په غو کې د هغه قلمونه چې نن سبا WHO او FDA هغه پاس کړی دی، هغه ته اجازه ورکړي ترڅو دلته چې ضرورت ته هغه ته هم اجازه ورکړي چې دوی داراوړ شي. اېنې دا معنی چې 2000 اقلام ته ضرورت ته او فعلا موږ په مجاز لیست کې یوازې 3000 تر 3000 اقلام پورې لرو.
د درملو د اتحادیې مسؤلین وایي کته حکومت یا د بریکړه عملی بنخواله کړینو په دغه هیواد کې بشاو خو څلور زره کسان بیروزګار او د درملو د کیفیت په برخه کې د شرکتونو ترمنځ رقابت لمنځه لاړ شي. دوی دیا د پریکړې پر نه عملی کولو ټینګار لري.
تر هغه پیر به زموږ احتساب جریان لري تر څو چې زموږ هغه حقه حقوق ته رسیدګي نه شوي او زموږ قانوني غوښتنو ته رسیدګي نه شوي.
په عین وخت کې د افغانستان د خوړو درملو ملي ادارې بیا ویلي چې نه هم دغه ادارې او نه هم حکومتي چارواکو داسې کومه پریکړه یا غوښتنه کړې ده. دغه اداره زیاتوي چې په ټولنیزو رسنیو کې داسې ګنګوسې دي چې ګنې د خوړو او درملو ملي اداره غواړي د درملو سکتور 50 کمپنۍ ته په انحصار کې ورکړي، خو وايي تر اوسه داسې کومه پریکړه نه ده شوې. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خبروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په داسې حال کې چې ترکیه او یونان لګیا دي د خپل منځیو خرابو اړیکو د شکولو په خاطر مذاکرات کوي، په روانه اونۍ کې د یو مطبوعاتي کنفرانس په مهال یې د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ ټکر شوی چې په نږدې راتلونکي کې د ناټو د تړون د دغو دواړو غړو هیوادونو د کړکیچونو او زړو لانجو پای ته رسیدلو منظر روښانه نشکاري. له اتن څخه د خبریالي انیتا کاراساوا در لیجلی رپورت خلاصه با زموږ له همکار سید سلیمان شاه خواوري.
د ناتو دغه دواړه غړي هیوادونه زیار باسي چې تیر کال په ختیځه مدیترانه او د ایجن په سمندرګي کې د راپورته شوی لانجې نه وروسته دواړخیزي اړیکې بیرته سنبال کړي. د پنځشنبه په ورځ په انقره کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په وخت چې راسن په تلویزیون باندې خپرېده او په میلیونونو خلکو سیل کو، د ترکیې او یونان د بهرنیو چارو وزیرانو ټکر وکړ. دواړه هیوادونه تیر کال جنگ ته نږدې شوي وو. په لومړي سر کې داسې برېښېدل چې مذاکرات سم روان دي او د یونان او ترکیې ترمنځ دواړخیزو اړیکو د ښه کېدو چانس مثبت دی. په حقیقت کې د یونان د بهرنیو چارو وزیر نیکوس ډینډیاس ته په حیرانوونکي توګه د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر داود اوغلو ترکیې ته د سفر بلنه ورکړله او ډینډیاس په انقره کې د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان سره هم ملاقات وکړ. د یونان د بهرنیو چارو وزیر اعلان وکړ چې یونان په اروپایي اتحاد کې د ترکیې د غړیتوب د حل زلو ملاتړ کوي. خو کله چې د یونان د بهرنیو چارو وزیر دغه کانفرنس په دوران کې د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې ترکیه د سمندر د نړیوالو قوانینو نه خلاف ورزي کوي، یو دم وضعیت بدل شو.
Επιτρέψτε να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά σε ένα ζήτημα που δυστυχώς επηρεάζει αρνητικά τις διμερείς μας σχέσεις.
نوموړی وایي چې په دې ارتباط د یونان دریځ او موقف روښانه دی چې ترکیه د نړیوالو قوانینو او مقرراتو نه سرغړونه کوي او انقره باید د خپل ګواښ او تهدید نه صرف نظر وکړي چې یونان سره د جنگ لپاره کړی. ترکیې تیر کال خبرداری ورکړی و چې د یونان د ایجنت په سمندرګي کې چې د ګازو او تیلو طبي زیرمې لري خپل آبي حدود وغځوي، ترکیه به ورسره له جنگ نه سوا بله لاره ونه لري. دواړو هیوادونو ترمنځ شپږ میله اوږد حد فاصل دی، خو یونان یې د غځولو نیت لري. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د یونان د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو په ځواب کې وویل چې د منلو وړ نه دي او پارونکي وبللې. د وغلو په وینا ترکیې هیڅ کله هم د یونان په طبي حدودو باندې تیرې نه دی کړی او د ایجن په سمندرګي کې د خپل حدودو دننه د ګازو او تیلو د لایسلو په غرض ډرلینګ یا برمکاري کوي. ښاغلی وغلو خبره بل خواته واړوله او یونان یې په دې تورن کړ چې تیر کال په زور لا 3000 نه زیات غیر قانوني کډوال د ایجن د سمندرګي په لار ترکیې ته دیکه کړل. هغه خبرداري ورکړ چې یونان د تورونو لګولو ته دوام ورکړي او د کلکیج د زیاتولو هاتي جاری وساتي، ترکیه چمتو ده چې متقابل ځواب ورکړي. په میلیونونو یونانیان چې د وغلو او دندیاس مطبوعاتي کانفرنس راسن په تلویزیون باندې لیدو، د دواړو ترمنځ ټکر حیران کړل او له ځینو سره په زړونو کې سخته ویره پیدا شوه. ترکیه او یونان د یو ګڼ شمېر زړو لانجو په وجه په خپلو منځونو کې له پخوانه ورانو، چې په دې کې د ختیځې مدیترانې د طبي زیرمو کنټرول، فضايي قلمرو او د ایجن په سمندرګي کې واقع د څو شړو ټاپوګانو د ملکیت پر سر داوی شامل دي. تیر کال وروسته له هغه په خطرناک توګه خبره اند جنگ پیل کې دوته نږدې شوه چې ترکیه په ختیځه مدیترانه کې تیلو او طبي غاز د زیرمو د لټولو په خاطر د برمکارۍ وکشته التا واستوله. قابو چې د دواړو هیوادونو سمندري ځواکونه ونخلي او جنگ پیل شي. که څه هم چې اروپایي اتحاد او د امریکا متحده ایالاتو ترمنځ منځګړیتوب وکړ، په مذاکراتو کې چندان زیات پرمختګ نه دی شوی. ترکیه د دې لپاره چې مذاکرات ناکام نشي په انقره کې د ښاغلي دندیاس د پاتې کېدو موده وغځوله. د اټن د کاتامیرینی ورځپاڼې الکسس پاپا چیلاس په دې اړه امریکا غږ ته وویل:
تو ان سناریو اینه نارتی او کیو چاوسولس ان اثینا اندهخومنز نا پانالیفیکی که تو ماتش.
نوموړی وایي چې د دوو سینیاریوګانو د رامنځته کېدو امکانات موجود دي، یا به دواړه هیوادونه د دې لپاره چې د مذاکراتو په اړه لویدیځو هیوادونو ته خپلې ژمنې ثابتې کړي خبرې به جاري وساتي، او یا دا چې وضعیت به بدل شي او حالات به په بله خوا واوړي. چارواکي هیله لري چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر به په راتلونکو څو هفتو کې اټن ته سفر وکړي او د مذاکراتو دویم روند به بشپړ شي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ
دغه معلومات خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه معتبره او جامع منبع
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام سل اشاریه 15
آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.